ساروان در استدیوست، خوش آمدین ساروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب، قدرمن و اوریدونکو تاستم سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې په عمان کې سبا څلور اړخیزه غونډه جوړی شي او په دې سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو. په دې خبرونه کې په یادو موضوعاتو سربیره د ولسی جرګې په اړه چې ځینې حقوق پوهان وایي باید د په دې جرګې کې د فساد په اړه څېړنې وشي هم راپور لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د بشری حقوقو د سر د لوی د افغان جنو د زکرو په برخه کې شوی ژمنې پوره شوی نه دي. اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي تصویبوي او د سومالیا په مرکز کې 14 دوغشتنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو د څارنې نړیواله ډله هیومن رائټس واچ وایي هغه ژمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر پرزیدو وروسته د افغان جنو د تعلیم په اړه شوې وه نیمګړې پاتې ده. د هیومن رائټس واچ په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سه‌شنبې په ورځ به د افغان جنو لپاره د تعلیمي امکاناتو او وضعیت په اړه خپل نوی راپور خپور کړي. دا راپور که ډاکټر نشم ته به ناروغ شي تر عنوان لاندې خپریږي چې په کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار که لالش تر لجه 250 کسانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی دی. د بشری حقونو د څار نړیواله ټولنه وایي په دې راپور کې تر ډېره حده د هغو نجونو خبرې ځای کړي چې ښوونځي ته د تګ امکانات یا اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې نوې ستراتیژي به سبا دوشنبه تصویب شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به سبا په لوکزامبورګ کې غونډه وکړي او د نورو مسئلو ترڅنګ به د افغانستان لپاره پر خپل ستراتیژي وغږیږي. د اروپایي اتحادیې د شورا په مسوده کې چې متنی ازادي راډیو ترلاسه کړی ویل شوي چې د افغانستان لپاره د هغوی په نوې ستراتیژي کې 15 اساسي ټکي په پام کې نیول شوي دي: سوله او ثبات، سیمه ایز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت او بشري حقونه، د اقتصادي او شری پراختیا پروګرامونه، کډوالی او د افغان شذو ملاتړ هغه اساسي ټکي دي چې اروپایي اتحادیه په خپل نوي ستراتیژي کې تمرکز ور باندې کړی دی. په افغانستان کې تختول شوی امریکایي، کاناډایي کورنۍ پرون شنبه له خپلوانو سره یو ځای شوه. د راپورونو له مخې جشوا بویل، د هغه میرمن کاتلین کولمن او د هغوی درې ماشومان د جمعې په ماښام تورنټو ښار ته رسیدلي وو او پرون خپلې کورنۍ ته ورسېدل. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم جشوا بویل ویلي چې د برمته تو په 15 کلنه موده کې پر میرمن جنسي تیری شوی او یو ماشوم یې ور وژلی ده. د کابل ښار په میرویس مینه کې بیګاله 14 موادو ډک موټر ونیول شو. د یو سلو یو اسمایي ځون محافظتي مرسیال جنرال حقنواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا د دیشو شاوخوا بشکې چې په هغه ډک د انفجار موادو نه وو او په زمن کې دوه بمبونه د تیری چې تانیپال بمبونه او سابقه بمبونه وو هغه هم پکې ځای په ځای شوي وو، عیار شوي چې د انجینري ټیم لیخوانه عملا خونسا شول.
جنرال حقیار هم در ازول چې د موټر چلوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل د واکمن ائتلاف محافظه کارو غړیو د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری هغه څرګندونې ژر رد کړې چې ویلي وو لیوال دی د هیواد په ځینو برخو کې د مسلمانانو د رخصتیو د اعلان پر احتمال خبري وکړي. مایزیری پرون شنبه په کوس ساکسونی ایالت کې د انتخاباتي غونډې په مهال وویل چیرې چې د مسلمانانو شمیر زیات دی ولې د مسلمانانو پر رخصتیو غور ونه کړو. خو د میرمن مرکل په ائتلافي حکومت کې شامل د بایرن ایالت سی اس یو ګون فوراً دا وړاندیز رد کړ. د امریکا په کالیفورنیا کې د لګیدلې اور د قربانیانو شمیر 18 تنو ته ورسید. دا د تلفاتو د شمیر له نظره د کالیفورنیا ایالت په تاریخ کې تر ټولو ناوړه اور بلل شوی دی. حاضر د مده اطفایې 10,000 کارکونکي د اور وژلو هڅه کوي. په کالیفورنیا کې د ځنګلونو د ساتنې او د اور وژلو ادارې پرون شنبه وویل د اطفایې مامورین همدا اوس د دغه ایالت د شمال په 14 ځایونو کې د اور د سترو لمبو پر وژلو بوخت دي. د دې ادارې په وینا تر اوسه پورې په کالیفورنیا کې تر 15,000 زیاتې ودانۍ او سوداګری مرکزونه سوځېدلي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا 300 تنه بې درکه دي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې 22 تنه په دوو بمی چاودنو کې ووژل شول. چاودونکي مواد په موټرو کې ځای پر ځای شوي وو. د سومالیا پولیسو پرون شنبه وویل چې یوه چاودنه د موګادیشو په داسې سیمه کې شوې چې حکومتي دفترونه، هوټلونه او رستورانونه ډیر دي او لږ تر لږه 40 تنه پکې ووژل شوي دي. بله چاودنه 2 ساعته وروسته د ښار په مدینه سیمه کې وشوه او 2 تنه ووژل. د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې ده، لسکونو کسانو چې د تاتارانو د دفاع لپاره مظاهره کړې و نیول شوي دي. د ایمل کوربیدینوف په نوم یوه وکیل پرون شنبه وویل له هغو سلو کسانو چې په کریمیا کې انفرادي اعتراض پیل کړی و لږ تر لږه 40 تنه نیول شوي دي. د هغه په وینا انفرادي اعتراضي مظاهرې له چارواکو د اجازه اخیستلو اړتیا نه لري. داود د سات خبرونه. ساعت 8:05 شوې. عمان به سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او پاکستان د څلور اړخیزي غونډې کوربه وي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د تروریزم پلوي هیوادونه باید تر فشار لاندې وساتل شي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي باید په ولسی جرګه کې د فساد تورونه هیر نه کړی شي.
تر اوسه یو میاشت پیلیږي تقریبا او د ولسی جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نشي کېدلی.
د اورسکان ولایتي چارواکي وایي نړیوال ځواکونه یو ور بیا په دغه ولایت کې ځای پر ځای کیږي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډیر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو د تکتیکونو په اساس باندې به وي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. 219 پروګرامونه هم لرو. تانجه څنګه او حقیقت سره د اساری رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.5 چپه وړاندې کیږي. په همدغه چپو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د اساری رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. azadiradio.com azadiradio.org د اساری رادیو د ویب پاڼه پته ده. همدارز زموږ د فیسبوک پاڼه پته ده، facebook.com/azadiradio. کوم تر اوسه پورې زموږ فیسبوک پانه نوی خوشه کړي او سی لایک کړي او زموږ په خبرونو، تبصرو، مرکو او نورو موضوعاتو خپل نظرونه ولیکي. د عمان پلازمینه مسقط به سبا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو د څلور اړخیزي غونډې کوربه وي. د دغو هیوادونو استازو تر دې مخکې 15 اړخیزي غونډې وکړې، خو د افغانستان له حکومت سره سولې ته د طالبانو له حاضرولو سره څرګنده مرسته ونه کړې شو. آیا په مسقط کې 4 اړخیزه غونډه به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره خلاصه کړي؟ یاد دی چې دا غونډه وروسته لدی کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازي سبا د عمان پلازمینه مسقط کې سره وګوري او د افغانستان پر سولې خبري وکړي. تر دې څلور اړخیزې کتنې تقریبا دوی اونۍ مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته تللی و او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې خبرې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر پاکستان تور پورې کړ چې د ترورستانو ته یې پناه ورکړې او پر اسلام آباد یې غږ وکړ چې د افراطي ډلو او ترورستانو پر وړاندې خپل دریځ بدل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د امریکا نوې ستراتیژۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان دریځ لا پیاوړی کړی دی. هغه د افغانستان د سولې لپاره په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما باور داریم که از هر زمان دیگری
موږ باور لرو چې د هر بل وخت په پرتله د دې ښه فرصت برابر سوی چې پاکستان د بیلابیلو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې او له خپلې خاورې د هغوی د ایستلو لپاره کلک ګام پورته کړي. په مسقط کې په جوړېدونکې غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ګډون لري. د دې شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار بیګا ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولی شي.
عمان امکت ایران خوب از مسقط
عمان د ایران او امریکا سره شراوابط لري. مشکل لرو چې د افغانستان د سولې لپاره سیمایز همکاري ته اغیزمنه زمينه برابر شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل پاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د واشنگتن په وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې څارونکي مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې له هغو دوو عمده دلیلونو پرده پورته کوي چې د هغه په باور په افغانستان کې د سولې د هڅو د کامیابۍ مخنیوي کړی دی. نمرای خند پاکستان دی. سره د دې چې هغه هیواد د سولې د بهیر د ملاتړ عمومي پیغامونه ورکوي، هیڅ داسې عملي نقشه نه څرګندېږي چې پاکستان د سولې خبرو ته د وسوالو طالبانو د استازو د چمتو کولو لپاره له خپله نفوذه کار اخیستی وي. بله، ستره ستونزه طالبان خپله دي. زه په تأکید وایم څو چې هغوی د جګړې په ډګر کې برلاسي وي، د افغانستان له حکومت سره سولې او د جګړې له میدانه وتلو انګیزه نه لري. خو ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ وینا کې هم یو ور بیا ټینګار وکړ چې وسوال طالبان د جګړې په ډګر کې برای نسی ګټلای او هغوی ته سلا ورکړ چې د سولې خبرو ته دې غاړه کښېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې تر نامنوي وروسته بهرني ځواکونه غواړي یو ډله پوځیان ورولېږي څو د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. په دې اړه له اورزګان څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي و دغه ولایت ته به د بهرني ځواکونو راتګ وسلوال طالبان وځپي. د اورزګان ځایي چارواکي وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره سم به بهرني ځواکونه په اورزګان ولایت کې یو دایمي اډه جوړه کړي. د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی نن شنبه رسنۍ ته وویل چې د دوی په غوښتنه بهرني ځواکونه غواړي چې په اورزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په موخه خپل یو شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي، چې له افغان ځواکونو سره به د هوایي ملاتړ تر څنګ په سلاو مشورو، روزنه او اکمالاتو او تجهیز کې مرسته وکړي. نوموړي وایي چې تر اوسه د بهرني ځواکونو شمېر معلوم نه دی چې څومره شمیر سرتیری به اورزګان ته راسي، خو وایي چې ډیر ژر به دلته میشت سي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډیر فشار به په هوایی ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو او د تجهیز او د تمویل او د مشورو او د تکتیکونو په اساس باندې به وي. د خارجانو پر راتګ باندې زه فکر کوم چې له وسله له مخکې وخت نه دی چې دوی به څومره تعداد کې ولې دی او دایمي قرارګاه د جوړولو لپاره په ترینکوټ کې د راتلونکو وختونو لپاره چې اعلان شوی نه ده دوی دراتک تصمیم لري. تر اوسه لا نه دي نهایي سوي. د استرالیا نمایندگان هم دلته په تیرو مذاکراتو کې راغلي وو، د موږ سره د جنرالانو خبرې سوي دي، د ولس او د خلکو غوښتنې ورسره شریکې سوي دي. دلته تصمیم نه دی نیول سوی چې څوک به وي ځواکونه کې.
لدی وړاندې هم په څو څو ځلې د ارزګان سیمه ییز چارواکو ویلي و چې دلته د امنیت د ټینګښت لپاره او د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د بهرنیو ځواکونو شتون ته اړتیا ده. هخوا بیا د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو د ځپلو په موخه د عملیاتو خبر ورکوي. په ارزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یاد عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ساعت 8:15 دقیقې شوې. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونې په دوهمنی مای کې وړاندې کیږي. تاندې څنګه یو حقیقت سره د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که په سیمه کې د تروریزم پلوي هیوادونه تر فشار لاندې وساتل شي دا د افغانستان په ګټه ده. د ولسی جرګې غړیو دا څرګندونه داسې مهال کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران لپاره د خپل هیواد د نوي ستراتیژۍ د اعلان په وخت د ایران رژیم د تروریستانو ملاتړ هیواد وباله. د دې موضوع په اړه له کابل د ناجی ساپی راپور واوري.
ورسته له هغې چې امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې د ایران دولت تورن کړ چې د نړۍ د تروریزم لوی ملاتړی هیواد دی، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي دغه مسله به د افغانستان په ګټه تمامه شي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تروریزم په ملاتړو هیوادونو فشارونه د افغانستان په ګټه دي.
هر څومره چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وشي د افغانستان په ګټه ده، او هغه هیوادونه چې په یو نه یو ډول له تروریزم سره همکاري کوي که د فشار لاندې راشي دا به افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره د جګړې پای ته رسولو او د تروریزم سره مبارزې کې خورا اغېزمنه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په تلویزیوني وینا کې د ایران رژیم په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی هیواد یاد کړ. ویل چې ایران د طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ښاغلی ټرمپ دغه شان ویل چې په افغانستان کې د امریکا سلګونه عسکر او ملکي مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لورې وژل شوي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر په ایران باندې د بندیزونو په اړه خبرې وکړې او د امریکا لملاتړو یو غوښتل چې په دې برخه کې متحده ایالاتو سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو میاشتې مخکې د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان هم د ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد وباله او ټینګار یې وکړ چې هیواد به د ترهګرو د پټنځایونو په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې ناوړه وضعیت او نورین د افغانستان په ګټه نه دی. ل دې ډلې داود راوش ازادي رادیو ته په دې اړه ویل
افغانستان کې نامي نارامي نورین تاریخ کله کې روانه ده که په ګاونډي هېوادونو کې هم دا اداسي پر افغانستان باندې ډېر تاثیر ډېر اغېز
ایرانی چارواکو تر اوسه د طالبانو، القاعده او نورو ډلونو د تهران د ملاتړ په اړه څه نه دی ویلي، خو دا چې امریکا له دغه هیواده بهر د سپاهي پاسداران انقلاب فعالیتونه جګړه او ترهګري بللي او په وړاندې بندیزونه اعلان کړي، ایران خبرداري ورکړی چې په دې برخه کې به مناسب ځواب ورکړي. د افغانستان حکومت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د غوث ملاتړ موریت او یو شمیر افغان چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو او د طالبانو څخه د ملاتړ لپاره هڅه کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ولسی جرګې په اداري پلاوي د پوری شوي تورونو په سپیناوي کې پر رامنځته شوي ځنډ اندېښنه شي. د دې ټولنې یو غړي سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې غړیو عدلي او قضایي ارګانونو او حکومت ته شایي چې د ولسی جرګې د حیثیت د اعادې لپاره دا موضوع په هر اړخیز ډول د یوې محکمې له لوري وڅېړي. په دې موضوع یوسف خان زادران راپور لري.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له دې امله اندېښنه څرګندوي چې د وخت په تېرېدو سره به د ولسي جرګې د اداري پلاوي پر وړاندې د فساد او اختلاس د شته تورونو د څېړلو موضوع هېره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سید خالد سادات وایي هیڅ استثنا باید نه وي چې د ولسي جرګې په عمومي مشر او د دارالانشا په رئیس د لګېدلو تورونو مخه ونیسي. د ازادي راډیو ته وویل په اداري پلاوي کې د فساد شتون د ولسي جرګې او خلکو حیثیت ته زیان رسولی او د اعادې لپاره یې باید مصلحت ونشي.
دلته سوال دا چې ولې تر اوسه پورې دا موضوع نه چرل شوی؟ تر اوسه یو میاشت کېږي تقریبا او د ولسي جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نشي کېدلی چې د دې څېړنې مخه ونیسي. جرم جرم دی که د هر ادرس ته وي، د جرم د اندازې او د جرم د وزن پر اساس باندې هیڅوک د دې باندې نشي کولی چې دلته د استثنا رامنځته شي او بالاخره دغه تحقیق وروسته دې ودرول شي.
حقوق پوهان دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي چې نږدې شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي په 4 میلیونه افغانیو اختلاس او اداري فساد تورن کړ. دغه شان د ولسي جرګې د دارالانشا په رئیس هم د اداري فساد اړوند تورونه دي. وروسته که څه هم دا موضوع د افغانستان لوی څارنوالۍ او له بیا د تفتیش عالی ادارې ته وسپارل شو، خو لا هم د وروستیو نتیجو په اړه څه څرک نشته. د تفتیش د عالی ادارې ویان محمد آصف احمد زوی ازادي راډیو ته وویل د ځینو مالی څېړنو پرته تر ډیره د دغو تورونو سپیناوی په لوی څارنوالۍ پورې اړه لري چې دوی ورته د لا څېړلو لپاره دوسیه بیرته ورلیږلې ده.
دغه څه شی چې موږ ته رالیږل شوي دي زموږ مربوطه اسناد چې موږ پورې اړه لري یوازې مالی ادارې بخښونه کېدلی شوه که هغه زموږ د تفتیش په برخه کې شامل وای، د مونږ گزارش کې وای، بیا مونږ کولای شو نور نظر هم ورکړی وای. دا هغه څه دي چې نوي موضوعات دي او دې کې باید څارنوالۍ خپل اقدامات وکړي.
د افغانستان لویه څارنوالۍ که څه هم په دې اړه چې دا دوسیه اوس په کوم ځای کې ده څه نه وایي، خو د ولسي جرګې غړو د حقونو او امتیازاتو کمیسیون وایي د تورونو دا دوسیه به تر هغې هېره نه کړي چې سلامت او ملامت نه وي معلوم شوی.
زموږ اخلاق زادي راډیو اوري وسام صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لاس انجلس ټایمز رسپانی په خپل پرونی غني کې د جوشوا بویل په نوم د هغه پوخونی برمتسوی کناډایی په باب لیکنه خبره کړې چې امریکایي میرمنې کیتلان کولمن او ماشومان سره یو ځای 15 کاله برمته وو. جوشوا بویل ویلي چې په افغانستان کې حقانی شبکې ماشوم لور وژلې او پر میرمنې جنسي تیری کړی دی. د جمعې په ورځ نه وخته کاناډا ته له خپلې میرمنې او درویو ماشومانو سره له رسیدو سره سم د څرګندونې وکړې. لاس انجلس ټایمز لیکي دغه کورنۍ په طالبانو پورې د تړلې حقاني شبکې لخوا 15 کاله مخکې تښتول سوې وه. په هغه وخت کې کیتلن کولمن امیندواره وه. د برمتې په وخت کې د دوی د ماشومانو شمیر 4 ته ورسېد، خو د 4 ماشوم د زیږیدو په اړه له چا سره عام معلومات نه وه. جوشوا بویل وویل د یو مسافر او د هغه د حامله میرمنې تښتونه د حقانی شبکې حماقت او شرارت څرګندوي. د تور ولګاوه چې پر ښځې د یو ساتونکي لخوا جنسي تیری سوی او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. کابل او واشنگتن په وار وار ویلي چې د پاکستان استخبارات ISI له حقانی شبکې سره اړیکې لري او دې ډلې ته په خپل خاوره کې د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو پاکستان د تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین نفیز زکریا ویلي پاکستانی ځنګړو ځواکونو دغه کورنۍ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وژغورله. له برمتې خوشي سوي کاناډایی جوشوا بویل ویلي دی له هغو کلیوالو سره د مرستې لپاره افغانستان ته تللي و چې د طالبانو تر ولکې لاندې هغو سیمو کې ژوند کوي چې نه هلته کومه مؤسسه سته، نه مرستندوی کارکوونکي او نه حکومت ونیدلی. هلته له میشتو کسانو سره په بریا لازمه مرسته وکړي. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په باب لیکنې خپروي، په خپله یوه تازه ګڼې کې افغانستان ته د ور روانو هغو 1500 امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپره کړې چې له 2 میاشتو یې سخته روزنه روانه ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې په پام کې ده د اوکلاما ملي ګارد دغه پوځیان د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې په دنده وګمارل سي. د دې نظامي قطعي قمندان ډګرمن مایک اوروشا ویلي دغه پوځیان به د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ډسمبر میاشتې څخه تر راتلونکي سپتمبر میاشتې پورې د افغان ځواکونو د روزنې په هدف په افغانستان کې وي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دې قمندان دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پوځیانو ته د سلا مشورې د چارو او د هغو سلاکارانو د ساتنې لپاره روزنه ورکول سوې چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري. د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر دا مهال 1200 ته رسیږي او په پام کې ده په زرګونو نور تازه دمه پوځیان هم دغه هیواد ته ولېږل سي.
او سم د سوریه پاړه یو راپور په سوریه کې د کوردانو په مشه دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش اصلي مرکز چې د دغه هیواد شمالي شهر رقه دی له وسلوالو د پاکېدو په ترشل کې دی. د دې ځواکونو ویندویانو ویلي چې په سیمه کې زیات شمېر داعش غړي تسلیم شوي او موافقه کړي چې له رقه شاره د ملکي وګړو د وتلو لپاره موټرو ته د ورتګ او د شار د تخلیه اجازه ورکوي. د دې مسلې نور جزئیات فرشته جلال زیاوروی.
په سوریه کې ملیشه ځواکونو چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي وایي په رقه کې د داعش د فعالیت د ختمولو لپاره جګړه وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د کوردانو په مشرۍ د سوریه د دموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی پرون وویل چې د داعش لسګونو وسلوال تسلیم شوي او د جګړې تر ګټلو د ساعتونو یا ورځو وخت پاتې دی. له داعش سره د مبارزې لپاره د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې د کوردانو او عربو ملیشه ځواکونو اتحاد جوړ کړي د سوریه د کوردانو وای پی جی تر رهبری لاندې فعالیت کوي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو ویان د شنبې په ورځ وویل په رقه کې سیمه ییزو چارواکو د داعش له وسلوالو سره موافقه کړې چې د موټرو یوه کاروان ته اجازه ورکړي چې د رقه ښار تخلیه کړي. د موافقې پر اساس به د سوریه دیموکراتیک ځواکونه اجازه لري چې هغه ټول موټر تلاشي کړي چې له رقې وځي. ائتلافي قواوو ویلي تمه ده چې د موافقې پر اساس به د ډیرو خلکو ژوند وژغوري. د سوریه دیموکراتیک ځواک او ائتلافي قواوو ته به موقع ورکړي چې د داعش پر ضد پر جګړه تمرکز وکړي. د سوریه شمالي شهر رقه یو مهال د داعش د رهبرۍ له اصلي مرکزونو بلل کېدو. په رقه کې د داعش سقوط به د دې وسلوالې ډلې لپاره ستره ضربه وي. د سوریه د دموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی ویلي چې د داعش وسلوال د ناچارۍ له مخې په تېښته لګیا دي او خالخال مقاومت کوي. په سوریه کې ائتلافي قواوو په یوه ایمیل کې ویلي چې د داعش لسګونو وسلوال په وروستیو ورځو کې تسلیم شوي دي. د رقه د نیولو لپاره جنگ د جون په 23مه پیل شو. جګړه په سیمه کې د ملکي وګړو امنیت ته د اندېښنې له مخې او د وسلوالو د مقاومت له امله اوږده سوه. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مقر یې په لندن کې دی ویلي چې د داعش هغه وسلوال چې د سوریې وو او د هغوی کورنۍ له رقې وتلي او په ښار کې د پاتې بهرنیو وسلوالو او د هغوی د کورنۍ د ایستلو لپاره هم بسونه ښار ته ورستول شوي دي. د ډلې نه دی ویلي چې وسلوال او کورنۍ کوم ځای ته ایستل شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زمو شخلاق ساتي رادیو اوري د ناروی حکومت له لوري د ډیپورت له خطر سره د مخامخ شوی افغان کورونې ژغ لا هم نه دی اوریدل شوی. ناروی طیبه عباسی او د کورونې نورو غړو ته په دغه هیواد کې له 15 کلونو وروسته د وټلو امر کړی دی. هغه وایي د ناروی د دې پریکړې په خبرګون کې اعتراض کړی چې ګڼو نارویژیانو یې کلک ملاتړ هم کړی دی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی اوري.
طیبه عباسی چې ل خپل کورنۍ سره ل 15 کلونو راهیسې په ناروی کې اوسی د ناروی له خوا ورته ل دې هیواد د وتلو امر شوی دی. پیغله عباسی د اکتوبر په 3مه د ناروی په ترون ټایم ښار کې یو پراخه اعتراضیه غونډه رهبری کړه او د ناروی د پریکړې وننګوله. هغې د جمعې په ورځ یو ځل بیا په پخوانی دریس ټینګار وکړ او له ناروی د کډوالو په اړه د پریکړې په سر بیا کتنه وغوښته.
زما شعار دا و چې د ناروی دولت او خلک وپوهوو چې زه او ورونه مې یوازې کډوال نه یو، بلکې اوس موږ د دې ټولنې یو برخه ګرځېدلی یو. مکتب ته لارو ژبه مو زده کړه. زما هدف هم دا و زموږ غږ دی هغو لکونه افغان کډوالو غږ دی چې په همدې خطر کې ژوند کوي. هغه خطر چې نن دیپورت کیږو سبا دیپورت کیږو، موږ یوازې د کډوال په توګه نه یو راغلی، بلکې د یو انسان په توګه مو دلته پناه راوړی.
طیبه عباسی د اکتوبر په دریمه په اعتراضیه غونډه کې ځینې مهم مسایل یاد کړل. هغې په ایران کې د څو کلونو ژوند ته اشاره وکړه او ویې ویل، د ایراني نجونو او هلکانو په څیر افغان نجونو او هلکانو ښوونځي او نورو لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه درلود. طیبه کابل هم ځان او ورونو ته ناامن بولي او وایي سخته ده هغه ځای ته په زور ولیږل شو چې امنیت نه لري او پکې نه یې اوسېدلي. طیبه عباسی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ناروې حکومت په رسمي توګه د دوی خبرو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
تر اوسه مو له دې اعتراض وروسته کومه نوې خبره نه دی اورېدلې. البته په نارویجی خبری شبکو کې د دې اعتراض په اړه زیاته توجه شوې ده. مونږ یې لرو چې دا له مونږ سره لږ مرسته وکړای شي.
د اکتوبر په دریمه د طیبه عباسی اعتراضیه غونډې او خبرو یې د کډوالو په اړه د ډېرو لویدیځوالو نظر جلب کړ. د اروپایي ټولنې د شمیرو له مخې د هغو لکونو افغان کډوالو له ډلې چې اروپایي ټولنې او نورو هېوادونو ته کډوال شوي دي زرګونه کسان بېرته افغانستان ته لیږل کېږي. له دې ډلې د 2015 تر 2016 کاله پورې د رپورټ شویو کسانو شمیر له 3290 کسانو نه درې چنده یعنی 9460 ته لوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي زرګونه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته په زور لیږل کېږي چې د یوناما د شمیرو له مخې افغانستان د 2016 او 2018 کلونو ترمنځ د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله لیدلې ده. دې سازمان ویلي د هغو کسانو له ډلې چې افغانستان ته لیږل شوي ځینې په بمي چاودنو او حملو کې وژل شوي او ټپیان دي او ځینې په سخته ویره کې ژوند کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه هم لرو، خو اوس لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د څار نړیواله ډله یا هیومن رائټس واچ وایي هغه شمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر پرسیدو وروسته د افغان نجونو د تعلیم په اړه شوې وه نیمګړې پاتې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې نوې ستراتیژي به سبا دوشنبه تصویب شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به سبا په لوکزامبورګ کې غونډه وکړي او د نورو مسئلو ترڅنګ به د افغانستان لپاره پر خپله ستراتیژي وشخیږي. په افغانستان کې تشتول شوي امریکایي کاناډایي کورنۍ پرون شنبه خپلوانو سره یو ځای شوه. د راپورونو له مخې جشوا بویل د هغه میرمن کاتلین کولمن او د هغوی درې بچیان د جمعې په ماښام تورنټو ښار ته رسیدلي او پرون یې له خپلې کورنۍ سره ولیدل. د کابل ښار په دهبوري سیمه کې تېر ماښام په یوه چاودنه کې دوه پولیس ژوبل شول. د کابل ښار په میرویس مینه کې بېګا له چاودیدونکو موادو څخه یو ډک موټر ونیول شو. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل د واکمن ائتلاف محافظه کارو غړي د کورونو چارو وزیر توماس دی مایزيري هغه څرګندونې ژر رد کړې چې ویلي وو لیوال دی د هیواد په ځینو برخو کې د مسلمانانو د رخصتیو د اعلان پر احتمال خبري وکړي. د امریکا په کالیفورنیا کې د لګیدلې اور د قربانیانو شمیر 8 تنو ته ورسید. دا د تلفاتو د شمیر له نظره د کالیفورنیا ایالت په تاریخ کې تر ټولو ناوړه اور بلل شوی دی. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې 22 په دوو بمی چاودنو کې وژل شول. چاودن کې مواد په موټرونو کې ځای پر ځای شوي. د روان خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو تاندې څنګه خو مخ کې تر دې یو راپور. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره نوې هڅې پیلوي او د دولت په چوکاټ کې د کارموندنې کمیټه جوړه کړې ده. دا څرګندونې د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی پرون شنبه له خبریالانو سره د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولانو وزارت د درې کلنو لاسته راوړنو د شریکولو په مهال وکړې. په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وای تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د کارموندنې لپاره د یو هر اړخیزې کړنلارې د جوړولو په هدف یو ملي کانفرانس راوبولي. د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی چې د شنبې په ورځ له خبریالانو سره د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت درې کلنې لاسته راوړنې شریکولي وویل، اوس مهال د اجرایي رئیس په مشرۍ د دولت په چوکاټ کې د کارموندنې یوه کمیټه رامنځته شوې ده. د دولت په چوکاټ کې ځوانانو ته د کارموندنې کمیټه جوړه سوي. خپل اجرایي رئیس د دغه کمیټې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له اړوندو وزارتونو سره د دغه کمیټې عملي کار پر مخ وړي. د ښاغلي زکی په وینا دا مهال 1.9 میلیونه افغانان له بیکارۍ کړیږي چې عمده عوامل یې جنګ جګړې، د کار ټیټ ظرفیت او د بهرنیو ځواکونو وتل دي. فیض الله زکی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په افغانستان کې 400,000 افغانان وزګار او د افغانستان په بازارونو کې ورسره په راکړه ورکړه کې سستوالی راغلی چې د کار په مارکیټ یې ناوړه اغیز کړی. بلخو افغان حکومت هڅې پیل کړې سو عربي هیوادونو ته د افغان کارګرانو لیګل قانوني کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای تر اوسه په دې برخه کې یوازې له قطر هیواد سره تړون لاسلیک شوی او همدا شان په پلان کې ده چې له سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو سره هم لاسلیک شي. د افغانستان مشرانو جرګه د کارموندنې لپاره د حکومت هڅې ستایي او ټینګار کوي چې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لپاره باید پانګوالو ته د پانګې اچونې زمینې برابرې شي. د دغې جرګې دویم مرستیال اسف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چېرې دوی غواړي چې واقعا چې افغانانو لپاره خدمت وکړي، د بیکاري کچه کم کړي، یوازینی حل لاره ده چې دغه د تجار لپاره ښه زمینه مسکه چې هم خارجي تجارانو لپاره هم
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د حکومت مشرتابه په ځانګړي ډول ولسمشر او اجرا رئیس په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې د بیکاری کچه راټیټه کړي. د دغه وزارت سرپرست زیاتوي حکومت د ولسی تړون او دغه شان د کرنې په برخه کې د کارموندنې بیلابیل پروګرامونه تر لاس لاندې لري او دغه شان کورنۍ او بهرني پانګوال هم هڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دو روزنیزو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې سږ کال یې ګڼ ځوانان مصروف کړل. د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت یادوم چې په پیل کې حکومت او ځوانانو یوه لاسته راوړنه بلله، خو د دې بنسټونو نتیجه څه شوه؟
یو انداز د ځوانانو چارو مهمیت په دې کې سستی کوي.
ځینې مشکلات چې هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود
اته دی دولتي درون نه باج اخیستلو.
دا شان غونډې باید نمایشي نه وي. کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي.
یو کال کېږي چې د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت خپل کارونه پیل کړي. د دغو دواړو بنسټونو غړو په پیل کې ویل چې غواړي ځوانانو ته کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي، خو دوی په دې برخه کې څومره کامیاب شوي؟ د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکھنوال راته وایي
په اولو کې مو خپل ټاکنې وکړې، کمیشنونه هم جوړ کړل. په هغه وخت کې مونږ عمده مشکلات راټول کړي ول، دولت ته مو وسپارل. دا ځل دویمه ناسته مونږ ته ویل شو چې لشپګم نشته وروسته به تاسو ناسته کوي، خو په خوشنۍ سره وایم چې نه میاشتې وروسته مونږ راټول شو. نه میاشتې وروسته مونږ شپږ کمیشنونه درلودل، د هرې برخې لپاره د صحت کمیشنو، د کاریابۍ کمیشنو، د ورزش کمیشنو. هر کمیشن په خپل چوکاټ کې مختلفې طرحې جوړې کړې. د غزوانان چې نه میاشتې وروسته بیرته کابل ته راغلل، دوی د ولایاتو په سطحه عمده ستونزې راټولې کړې وې. هغه مسایل چې ټول ملي او مشترک وو هغوی لپاره مو طرحې جوړې کړې، په لیکلې بڼه مو ارګ ته وسپارلې، اجرایه ریاست سره مو شریکې کړې، ځوانانو مهنت سره مو شریکې کړې. فقط دوی سره چې کینې دوی وایي بالکل دا د ځوانانو ډېرې ښې طرحې دي، دا کار مونږ کوو، انشاءالله دا ډېر زر ترسره شي. خو وروسته د تعقیب موضوع نه چا تعقیب کړې دي تر اوسه، نه یې تر اوسه مثبته پایله معلومه ده چې ولې تر اوسه ندی معلوم شوی. نو همداشان مشرانو جرګې مو ادا و چې مونږ به هم تعقیب وو، بس د تعقیب خبرې کیږي، نور په عمل کې هیڅ هم نشته. ورور
د ځوانانو د پارلمان یو غړی صبری اندړ هم له حکومت او په ځانګړي توګه د ځوانانو له موینیت څخه ګیلمنه ده چې لا دوی سره یې کړي وعده نه دی پوره کړي.
یو انداز د ځوانانو چارو مهمیت په دې کې سستی کوي، یعنی په هغه شکل دې باید توجه وکړي ورته نه کوي. اما دغه مرحلې پورې هم پارلمان موجود دی، دغه خصوصا د افغانستان د مشرانو جرګې په همکاریو سره موږ تر دوج پارلمان ته یعنی یو اندازه هدف سي لري، هغه هم لاسته راوړي دي او نور به انشاءالله لاسته راوړو.
د ځوانانو د روزنیز پارلمان ترڅنګ د ځوانانو روزنیز حکومت هم شته چې د تیرې و کال راهیسې د جوړېدو چارې پیل شوي، خو تر اوسه حتی افتتاح شوی هم نه دی. د دغه حکومت لوی وغړي پامیر حساس څخه مو پوښتل چې دوی په دې دومره وخت کې څه وکړل او د کړنو نتیجه څه وه.
کله چې روسا دې انتخابات دایر شو ځینې مشکلات شو هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود فعلاً حالت کې زمونږ د موینت او د ځوانانو د نوندې ټولین نه چې دغه پروسه رال لارې ته چولې دینم تقاضا کړې چې دولت لوړپوري چارواکو ته او رئیس جمهور ته خبر ورکړي مکتوبي تر څو چې د تحلیف او د مراسم د حکومت آغاز لکه ځوانانو پارلمان غونډې خپل فعالیت کار پیل کړي او د لاسرون خو د ځوانانو باندې چې ځوانان سره راټول شوي دي مختلف ولایتونو او سره کېنا اصل دوی یو هفته دوی درس ویل رهبری درس ویل مدیریت پلاننګ درسونه دلته ورکړ شو د پانتون استادانو لخوا او دوی یو ښه شبکه جوړه شو یو بل نظرونه ووریدل یو بل ته معلومات زده کړ یو بل تجارب سره شریک کړ او ان شاء الله د خیر حکومت د پرانستل شي ان شاء الله نور ډېر ښه نتایج به ولري د افغانستان ځوانانو لپاره وایندته لپاره
د ځوانانو د روزنیزو بنسټونو په اړه نور ځوانان هم دا نظر لري چې تر اوسه یې کړنې مثبتې نه دي تمامې شوې. لیکوال فدا محمد باران وایي د دې بنسټونو غړو ډېر کله له خپلو روزنیزو موقفونو څخه ناسمه استفاده کړې او په ځینو ولایتونو کې خو له چارواکو باج هم اخلي.
د ولایت مقام پولیس سره شخړه کوله ورته ویل چې زه خپله د ځوانانو پارلمان غړی یم. دوی ته که څه هم په پیل کې ویل شوي چې د یو روزنیز ځوانانو پارلمان غړیتوب تاسو ته درکوو چې دلته تر څو تاسو وروزل شئ په راتلونکي کې په خپل ولایت کې خلک دې اهمیت او ارزښت او سیستم باندې پوه که یا خپل ځانونه کاندید کې مګر دوی د دې پر ځای چې دې ته فکر وکړي چې موږ د روزنیز پرلمان غړي تر څو هلته زده کړه وکړو خپل ولایت کې اته د دولتي درونو نه باج اخیستلو او پایلې موږ وینو چې هیڅ پایلې ورنه کړه پر ځای دې چې دوی خپل مسؤلیت ادا وای په خپل ولایتونو کې اکټونه شروع کړه.
خو د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکنوال بیا دا خبره نه مني چې ګنې د روزنیز پارلمان غړي به له چارواکو باج اخلي.
خبرې خو هر څوک کوي چارواکو څخه باج اخلي. چارواکي ولې باج ورکوي؟ کته اخیستې دوی ولې باج ورکي؟ کوي ورکړی دا چارواکي خو هم دا کوم چارواکي چې باج ورکوي خو دا به بیا غلی نو او چې غلی دائم در نغلا کوي. راځه که ته دومره تکړه خو دا غا ثبوت خو پیدا کړه چې پرانی ځوان زمانه باج اخیستې. دا نته دوم دا نمنم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات دا نمنی چې دوی له روزنیز پارلمان یا روزنیز حکومت سره مرسته نه کوي. هغه وایي دا ډول پروسې باید نمایشي نه وي بلکې عملی لاسته راوړنې هم ولري.
دا شانت غونډې سپورت کوو همکاري ورسره کوو دنده مو ده لیکن غوښتنه مو دا ده چې دا شان غونډې باید نمایشي نه وي. کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي. دوی باید ولایتونو ته ولاړ شي ولسوالیو ته لاړ شي او عملي کار دلته وشي. داسې نه چې غونډه وشوه کسان راغلل چای ډوډۍ بسکټ کافي مفي وڅکلی شوه. داسې نه موږ چې څه مسؤلیت لرو مونږ رغنده ورته ولاړ یو په مونږ د غږ وکي مونږ د خپل مسؤلیت ورته ادا کوو خو له دوی مهم غوښتنه دا ده چې باید نرمشي شکل ونه لري.
د ولسی جرګې د 15مې دورې غړی او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ډاکټر محمد علي ستیق د ځوانانو هغه پروسې ګټورې بولي چې ولسواکي پکې تمثیل کوي.
د ځوانانو روزنیز حکومت او یا روزنیز پارلمان هم د ځوانانو دپاره هم د ټول د افغانانو دپاره او د دموکراسي د جوړولو دپاره ډېره ګټوره ده. په دې کې د ځوانانو دا زده کړي چې څنګه کولی شي خپل ځان کاندید کوي د خلک ستونزه څه ده د یو حوزې چې هغه د لاغه حوزې نه خپل ځان کاندیدوي او یا په کابینه کې یو وزیر وي د خلک ستونزه څه ده د خلک غوښتنه څه ده زموږ ظرفیتونه څه ده هغه څه چې دوی دلته زده کړي او تمثیل کوي هغوی کولی شي په راتلونکي د دې تجربو نه ګټه اخلي او نیک استفاده وکړي.
فدا محمد باران بیا وایي د ځوانانو په روزنیز پارلمان او حکومت ډیر مصرف وشو خو ګټه یې ټولو ځوانانو ته ونه رسېده. هغه زیاتوي که د دې پر ځای په همدې برخو کې روزنیز کتابونه چاپ شوي وای او په ځوانانو توزیع شوي وای ګټه به یې ډېره وه.
په دغو پروګرامونو څومره مصرف وشو؟ ډېر. که همدغه مصرف په کتابونو شوی وای هغه کتابونه ولایتونو ته
لیگل شوی وای ډیر ځوانانو استفادت نه کولای شو. دغه تل ډیر کم ځوانان راغلل دی ولایت نه دوه یا درې کسان راغلل. نو د دې پر ځای چې هغه تل ځوانانو سره دغه خپل زده کړه شریکه کی دوی شریکه نه کړه په هیڅ صورت دا ګټور ثابت نشول. دوی به ادا لري چې دا پروګرامونه ګټور ثابت شول مګر کم دغه مصرف په همدغه سیروزنیزو کتابونو باندې شوی وای بې له شکه چې یو خو به دا کتابونه ډیر ځوانانو ته رسیدلی وای او ډیرو کسانو به زده کړه ترې کړې وه. ما خو په خپل ولایت کې او د خپل ولایت شاوخوا ولایتونو ته چې زه ډیر وخت ځم هلته ځوانانو سره کینو هیچا نه مې دا ونه اوریدل چې دغه کسان دې راغلي وي دوی سره دې خپل نظریات شریک کړي.
لیکوال او شنونکی عباسین بریال وایي هغه روزنیزې پروسې چې په افغانستان کې پیلیږي په دې خاطر نتیجه نه ورکوي چې په سم ډول نه تعقیبېږي او سم پروګرام نه ورته جوړېږي. هغه په دې باور دی که دا ډول پروسې په منظم ډول مخته یوړل شي د ځوانانو او ټولنې لپاره به ګټورې وي.
کله چې ته په دې لنډمهالو ورکشاپونو کې ګډون کوي د دې نه پاتې یوه میاشت ته یو سرکال لري د یو ګروپ په دې کې هر ورځ معلومات ورشیاروي په دې کې هر ورځ په پروپوزل لیکلو باندې بحث کوي په لیډرشپ باندې بحث کېږي په هغې کې هر ورځ په منیجمنټ باندې بحث کېږي تا ته پروژې درکول کېږي چې په هغې باندې کار وکړي او د هغې دپاره ځوابګو اوسېږي. په تخنیکي لحاظ بالاخره چې آخري مرحله په هیروشیما کې پای ته رسېږي او ته سرټیفیکټ درکوي دا وخت کې ته 50% لیډر یا 50% په منیجمنټ پوهېږي هغه در سره بیرون د دې هغه هم کار کوي د سکایپ د لارې دوی سره په تماسونه کېږي. آیا دغه پارلمان آیا دغه روزنیز حکومت کوم داسې سرکل هم لري کوم داسې محوریت هم لري چې د دې هر وکیل سره هر وخت په تماس کې اوسېږي د دوی نه رپورټ بیرته غواړي ته اخیستلی شي کنه شخصله. متاسفانه چې زه بیا ټینګار کوم چې زموږ اکثره کارونه ډېر اساسي ایډیوګانې مرخص دي اما ډېر سطحي برخورد ورسره کوو. هغه څه چې موږ تمه لرو چې باید هغې نه ترلاسه کړو متاسفانه د هغې لاسپ شدم نشو ترلاسه کړو.
خوګوریدونکو دا تاندې څنګ مو هم دومره وه تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډیری هیوادوال ترې سره ټکوي. د حقیقت اصل د دې ونې خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمیر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړې کړې ده چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له نوماند سرپرست وزیر شهزاد اریوبي سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده د خبرونه هم را سره تر پایه واوري. وزیر صاحب تاسو هرکلی او خراغلاس وایو ډیره زیاته مننه چې وخت مراکه که پایلی د انټرنیټ له لوړو نرخونو کړو فکر نه کوي په افغانستان کې د سانتیاو په برتله د انټرنیټ نرخونه خورا لوړ دي؟
واقعا انټرنیټ بای چې دی په افغانستان کې لوړ دي قیمت دی او خلک دی کیفیت څخه د سرعت څخه خوشاله نه دي. کوم ورځ نه چې زه راغلی یم دغه وزارت ته نو ما یو ارزیابي شروع کړې دی او زمونږ اکثره قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي. نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثره د افغانستان دولت چې کړي ده قیمت هم دي او ثروت هم داسې ښه نه دی. نو مونږ خپله یو بله لاره چاره پیدا کړې دی چې کوشش کوو دغه قرارداد د دولت په سطحه د هغو کمپنیانو سره اوږدمهاله وګدي 15 نه تر 15 کالونو پورې چې انټرنیټ بیې به دې سره ډېرې راټیټې کړلی شي. کوشش کوو په د نږدې وخت کې دوه څلورو میاشتو کې د انټرنیټ بیې هم راټیټه کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړلی شي چې دا ډېر مهمه دی. خلک راضي نه دي. زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم. او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دی دغه سرټیفیکټ یې ورته ورکړی دی او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډیر زر دغه سولرم نسلیت فورجی خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کی ولس لپاره د خدمت غشي
پوجر ته تاسو د 3G او د 4G موضوع یاد کړ. فکر نه کوئ چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي. مثلا که گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی. دلته که 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري. فکر نه کوئ دا تش نمونه دي.
من هم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیانې چې کله دوی مثال دی یو میلیونو کیپاسټی باندې ټکنالوژي راوړي هغه مشتریان زیات شي او نیم دو میلیون ته دوی هغه خپل کیپاسټی او ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي. نو بیا کوشش کوي خو هغه ټکنالوژي باید راوړي هغه ظرفیت یې پورته کړي هغه لږ وخت اخلي. نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي هغه تقسیمیږي څو ځای مثال د یو کس انټرنیټ دوه کسان ته هغه کیږي. نو دې وجه نه هغه سرعت هم کمیږي. او بل هغه انتنونو چې مثال د لس زرو کسانو دپاره دی هلته دوی مثال شل زره پنځه ویشت زره کسان استفاده نه کوي. نو کمپنیانو کې غفلت شته دی دې باندې به کار وکړو او انشاءالله دغه مشکل کوشش کوو چې حل کړو. خو کمپنیان اکثر ولایتو کې موږ ته د امنیتي ستونزو باندې کوي دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له تیرو څوارلس پنځلس کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي. تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډیر راښکته شي خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې. خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه
که چیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کو زمون نرخونه ډیر لوړ دي. بدبختی دغه دی چې پخوانه دا کار شوی دی دغه د ټلیفون گیټ وی چې دی دا د هرې کمپنۍ سره ځانته دی. هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون گیټ وی دولتي کړله دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره چې ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي. نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. په راتلونکي کې موږ کال لرو پلان لرو چې هم د انټرنیټ گیټ وی ټوله دولت په لاس کې وي هم د ټلیفونونو گیټ وی په لاس کې وي. خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. خو د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکه د دیني نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوي دي او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کړو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره وګمارل دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډیره زیاته جدي ده او زموږ ډیر هیوادوال ورسره مخامخ دي خلکو ته سرخوږی پیدا کړی هغه د غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی او د دې سیم کارتونو موجودیت ته خلک په غوښل کیږي. خلکو ته ډیره زیاته ستونزې پیدا کړې دي او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ سو وار د اړه ژمنې وکړي خو لا هم نه دي سرته رسیدلي. یعنی یو هڅه وشوه خو په بشپړ ډول باندې دغه ستونزه حل نه شوه. اوس د ساسي پراتک سره د دې لپاره کوم پلان موجود دی کنه یو څه ناسه حل شوه؟
یو نوې طرزالعمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا څو ورځې لکه چې وخت پکې شته دی. تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی. کمپنیان ته موږ وخت ورکړی دی او د دې څنګه کې موږ دغه تیرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیانو ته واستولو او ورسره مو وزارت داخلی ته سرونوالۍ ته د امنیتي مینې ته واستولو. هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅېږي چې هغه د دوی ډیلران نه وي نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي. آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅېږي نو هغه باید سل فیصده غیر فعال کړل شي دغه بازار په سر باندې خرڅېږي. نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه اوسي. خصوصا د سلام اول از چې راغلی یم شپېته زره سیم کارتونه غیر رجستر دي هغه اوس نږدې وخت کې صفر ته راوغورځو انشاءالله. د خپل کېږي د افغان وسیم هم راسره وعده کړې ده هغوی هم جدي کار کوي. خصوصا هغه کمپنیانې چې موږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجستر نه دي هغوی داسې وعده راسره کړې ده چې موږ به ټول یو ځل مشتری ته به زنګ وایو هغو سره به کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی دا د نوم دی که چیرته د هغه په نوم باندې نه وو هغه ته نه بلاک کېږي. نو دا کار مو شروع کړی دی انشاءالله نتیجه به هم ډېر ضرور ورکړي.
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتونه نه خرسیږي او پلورې خپدرس کې روان
د دې لپاره خاص تدابیر نیول کېږي. څو ورځې کې به وګورئ چې آپریشن شروع شي. خپله د اترا اداره هر وخت ګرځي د دوی ټیمونه کوم ځای کې چې خرڅېږي. خو دې ځل ما په خپله امضا باندې وزارت داخلې ته څارنوالۍ ته امنیتي ملي ته مې هغه رسولی چې دغه کوم ځای کې غیر رجسټر سیم کارتونه خرڅېږي غیر قانوني. نو دغه ټول باید راټول کړل شي او آینده کې به دغه ونکړو. اوس موږ جدي اقدامات مو کړي دي، انشاءالله نتیجه به مو ورکړي.
اصلا ستاسې معلومات څه دي وزیر صاحب، چې ولې مخابراتي شبکې دا کوم خصوصي شبکې چې دي دوی اصلا ولې دغه ستونزه نه ختموي، دغه ستونزې ته جدي توجه نه کوي، د دوی کومه اقتصادي ګټه به کې موجوده ده که څنګه؟
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ورته کړې. د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکي تذکيري نشته دي. دوی هم نشي کولای چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کړي ټریک کیږي دغه تذکيري دغه نمبر باندې دغه سیم کارت مونږ ورکړی دی. رښتیا سره په یو تذکيري باندې لس سیم کارتونه خرچ شوي دي. زموږ غټه ستونزه د الکترونیکي تذکيري دي او دغه اسناد کچیر ته وګړ شي. یو بل لار لري چې هغه د بایومیټریک لاره ده، هغه لږ اوږد مهاله دی، هغې باندې باید موږ کار وکړو چې وزنې هغې سره کولی شو موږ د غیر رجسټر سیم کارتونو مخه ونیسو. د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دې ځل کوشش کوو د کمپنیانې باید خپلو مشتریانو ته زنګ ووایي، هغوی سره معلوم کړي چې دته تذکیره د ستا په نوم دغه نمبر د ستا دی. که مشتری ورته وایي چې دغه زما تذکیره دی، د زما په نوم باندې رجسټر شوي صحیح دی، کینې هغه باید بلاک کوي.
الکترونیکي تذکیرو ته به هم راځو وزیر صاحب. په دې کې مخابراتو وزارت مستقیما ونډه لري. له دې نه وړاندې د تلیفوني مکالمو خوندیتوب دی، ځینې خلک په دې اړه اندېښمن دي چې مثلا په افغانستان کې تلیفوني مکالمې څارل کیږي، دا رښتیا دي؟
داسې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وڅاري. هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا داسې کوم بل ارګان موجود وي. زموږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري. هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چا وي.
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي؟
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې، ځکه چې سایبر سیکیورټي نه مو تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی او نه مو د دې داسې کوم سیستم هغه شته دی. خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درسته لور میاشت کې فعالیږي. کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي، خصوصا دغه اجتماعي شبکې به هم کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سیکیورټي دپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي، هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې د حل لارې دپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په درېیم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې را انټرنیټ دی ته هم سایبر سیکیورټي ورته فعال کړو، هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلې، څومره جدي ستونزه ده؟ او ورپسې د الکترونیکي تذکیرو موضوع، تاسې یاد کړم مخابراتو وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکي تذکیرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا دی، غیر قانوني دی، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات د وزارت مخابراتو د اترااله طریقه نیول شوي دي، غیر فعال شوي دي. خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دي د پولیس څخه یو قدم مخکې دي کنه. نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه باکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاص وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په دې کې لاس لري، شریک دي پکې؟
هیڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم، نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي. خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو کومې ورځ نه چې راغلی یم، دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی. په جدید دول باندی ور باندی کار کو او یو ډیر خبر مختګ مکړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسولیت چې دی د دوی ته راځي کې ځکه تخنیکی کارونه دي سیستمونو فعالول دي جوړول دي د سرورونه دي د ټول کارتونو دغه وخت کې اکثر کار دی وزارت مخابرات سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرارداد دی خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډیر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی هر چا ته خپل مسولیتونه هغه دي. هفته کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو. د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړلو، خبرې مو وکړلې او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډیر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور ته معاونینو ته توضیح کوو. بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
داسی در پدریم بی منزلا بتر کومی سروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دیکھا انگلینڈ جرمنی دیکھا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کا بیلجیم دیکھا ڈنمارک دیکھا سویڈن دیکھا انگلینڈ دغا واڑا کلا رسی دغا واڑا کلا رسی گران کونڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان 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 تا